امونه لس بجه شوه پا روانی و سات که دوره کشه و عزیزانو او دا ازادی میل مخ پا روانی و ریدلیشه خوتر دیخ پا روانو مخ که لند خبرونه ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمېر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2021 کال په دوبي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان دولس نور کوچني قانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبې یا دوري یا حمل میاشتې تر یویشتمې نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کېږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بېدرېغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کردانو په کورواکي سیمې سلیمانیه هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کردستان پر خلاف د ترکیې پوځي عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې پخپله کرد او د سلیمانیه اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري او یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کېږي او دا عملیات په دې پلمه کېږي چالتا متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان کارګر ګوند ته چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیه په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بلونۍ د هغو پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د اوښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پاتې دي. د امریکا د کورني امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر یوه پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورني امنیت وزارت ویاندې ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او په تیر بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. لکه د تل پشان تاسو د روغتیا او آرام ژوند هیله لرم. درنو اوریدونکو د ورکوسو وازیزانو د خبرونې یو شمیر مینوال په خپلو رالیږلو پیغامونو کې زموږ څخه پوښتنه کوي چې د دغه پروګرام د خبرېدو وخت څه مهال دی، ځکه وروسته له هغه چې د ازادي راډیو خبرونې د 12 ساعتو څخه 24 ساعتو ته پراخ شولې نو زموږ د اکثره پروګرامونو د خبرولو وخت هم تغییر وکړ. د دغو دوستانو په ځواب کې باید وایم چې ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو وازیزانو خبرونه تل د یک شنبه په ورځ د سهار په 10 بجو او تکراری د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خبریږي. نو پدې اله چې تاسو دغه وخت یادښت کړی وي او خپل دغه خبرونه ته په ټاکلي وخت واژونې سي. د نن ورځې دغه خبرونه د ځینو پیدا شوی عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم د ولحک مرخیل هغه به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سلام شمېره وایم 0 8 8 4 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. د تاسو هغه د راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خبرونه. الله مو مل شه.
خود ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه به درنښت هیله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نه درکه سوی دی پیادن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کس به تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنه پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګ وی خپل کوښنه دی تسلیم کراسه. نو کوښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنه کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
درنو ویدونکو دا وه د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو رکسو عزیزانو د پیدا کېدو په اړه معلومات راکوه. د دوی څخه مننه. اوس به د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل ورکوسي وو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي.
نظر دی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما د کازو چې شکی ولانه میږ د نایزت لازوی د پینجل مسجد د زابل ولایت ته فرد ولسوالۍ د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر اوس 23 کال دی. په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې ستیزه ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نظر کړی. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته په انسان په داخل کې او په بهر کې چې موږ غوړې کچاره دلوی یا په جړه معلومات لري د الله درزا لپاره د پلان شمې روز موږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش، صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت، صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته. دا د روژې مبارک په مناسبت سره خدای مل سه. وسلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د وڅو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د کیسه یاست جان فریادی ام د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزی د محمود الله کال زوی دی، یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې مې د خپل ژغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور. وګوره شمېره باندې سم صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه. شمېرې زه بیا تکراروم صفر اووه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور. صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه. اتصالات شمېره ده صفر اووه څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته. یعنې صفر اووه اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو.
د دې نوم حمید الله دی چې مشهور په نصیب باندې دی. سبا د جسدو اکا زوی دی د محمد رسول اکا المسید دی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سروي ګاري د سیمې دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې دا دره کړي او قریبانو ته د مرګ او د ژوند معلومات نسته. نو کدی چې زموږ ژغ خپل اوري او یا بل دوست و انډیوال ته معلومات کول کېږي، د غشباري چې د پراکس باندې لیکلي دی دغه دواړي کار کوي. پر دغه شمارو باندې دي قریبانو ته معلومات ورته ورکړي. سمه د ستاسو د همکاري په هیله باندې، ځکه چې وخت هم به حد زیات تیر شوی دی دوه کاله وخت، او اوس په حال روژه د ګوند خدای د روژې په برکت باندې یو چا نه یو چا ته معلومات وسی او قریبان یې د په حق له خبر سي.
ګران اوریدونکي، تاسو د خپل ورکسوي عزیز عکس او د ټلیفون شمیرې په واتس اپ کې ایښی دي او دغه شمیره مو په خپل نه دی ویلي. موږ څو څو ځلې دا یادونه کړې ده کله چې د کوم ورکسوي کس عکس په واتس اپ کې ایږدي، نو د هغه نوم نشانی او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل ووایست. نو لطفا په راتلونکي کې دغه کار تاسو په خپل وکړي. خو اوس به زه دغه شمیرې اوریدونکو ته ولولم. لومړۍ شمیره صفر اووه صفر څلور درې درې یو اته پنځه یو. دوهمه شمیره صفر اووه څلور پنځه څلور پنځه شپږ یو درې یو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. باز سلام از ما یو اخ شدی په نامه د حکمت الله دی عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې په لاله کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیر و میاشت رئیس چې خپل کور نه درک دی. هر مسلمان ورور کز د پاره معلومات لري زما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واتس اپ هم په حاله دی صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خپرونې ته د دغه پیغام د پرېښودو نه مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. نو د اسلامي همدردۍ له مخې هر مسلمان ورور چې حکمت الله جان یې لیدلی وي راسره دې تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالی د جنت ذکره د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده. نو کچیری دغه پیغام یڅ زرخ پور سی او دغه برک معلومات چاته وسی نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0508 50 02 15 5. نو دا پیغام کچیری څه زرخ پور سی ډیر مهرباني به وي د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام دسر اپریدم ورکشیو عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد کامی ول صالح نمی دسر تماس نی ولے روشن سے محترم زما ترزوی حمزائی ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پرلا ورکشیو چه هر چاته معلومات د همدردی د مهی د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسی 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہیلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کلی خواه.
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بی ولا زابل د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوي. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریکدین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریکدین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 8 50 50 50. تکرار 0 8 50 50 50. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 50 50 50 1 0 8 50. تکرار 0 8 50 8 50 1 8 4. نبی الله زابلی د باریکدین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب لخپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي 0 3 5 2 5 5. دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 8 50 55 55. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، ما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د علم د ولایت د گریش د ولسوالی اس سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د آزادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. جی بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وطن دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 8 4 4 1 5 1. شمیره زل بیا تکراروم 0 8 4 4 1 5 1. واتساپ هم پر پاله دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علامه وساته.
کلام مرسه. السلام علیکم. غزنی دی ولایت دی مقر دی ولسوالی دی پنج علاقه دی نلی دی اوسیدون که یم ما یو هلک ورک ده د دیارلسو څوپسو قدرو به وي اختر محمد نمیږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو سمانه ته دي هارډ ورک صفر اووه اووه صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه سمانه دي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله اکازوی دي، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دي. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دي. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0202 191 519 0282 191 519. د بي سیم شمېره ده 0101 025 99. میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شرمباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاریز اوغان د کلي دی. دا نوي کال کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورته پېژني یا چاته معلومات چې یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټفاف چا مرمې خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0111 625 245. شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0101 625 245. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه ورونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ږغ اوري، ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. دو طوفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، اتلس کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمیره ده صفر و شپږ پنځه یو صفر نه صفر دوه پنځه، یعنی صفر و سو پنځه شپېتو لس نوي پنځه ویشت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د آزادی ټول کارکنان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کاله کېږي د کور سلا درک دی. په هغه وخت کې د ده عمر داسې اوویشت کاله به و انشاء الله رحمان. اوس به انشاء الله بي داسې اوه څلوېښت اته څلوېښت کاله کې به وي د ده عمر. نو که چیرې چا ته معلومات وي یا د زموږ خپله آواز اوري نو د په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. 20091 پارسي به دغه کوم 20091 0415 0415 0410 210 بیا پارسي درته بیان کوم. 20091 915 0430 230. جزاکم الله. کار شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د آزادی رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقدی هلک دی داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي که ته دغه شمار او زنګ ووایې. او وسه وایي 19 شپږ شپېته 49 یعنې 0 8 1 1 1 4 4 9. دوهم اسمارا انتین سمارا دا سپر شپگا یا نه پانجو نه پانجو وسوا شپاک شپیتا یعنی سپر و شپاک تینزا نه تینزا نه و شپاک شپاک. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارونه د دې کوټه سلام وړاندې کوم. زم په کار ځوځم د شلمل واشرو د سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالي کې چې د څنګه درک دی اصلي د واشرو د سوالي وسیدو کې دی. کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز لشکرګاه ونان لسمنا درکټوی دی. اکه حرم مسلمان ورو پاړون باندې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره د کلی کور دغه شمیر واړی کې اول لسته سما د ستې په شمیره 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2 شمیره زری ده 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالي مساکلا. دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 9 8 شپږ شپږ 1 5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم. 0 8 9 8 شپږ شپږ 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې په دې خبرونه کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرېدو وخت او ځای نسته. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې محل ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوشاله او سوکاله اوسئ. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 2 1 1 2 4 1 1 5. د آزادی میلمه
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شه چاری نن مو د دې خپرونې میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. ښاغلی خیبر په لوګر ولایت کې زیږیدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې میشت شوی او لوی شوی دی. د ژوند له لوړو ژورو ډکه کیسه د ده له خولې اورو.
اماسې واړه وو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وکړ، له وطنه ولاړو. د چنور دوستان کوټې ته تللي وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی هملته سو. وروسته بیا هلته کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاوو. نو بیا له هغه ځایه بیا ولاړو ډیر لری، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگل ورته یې هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. له هغه نه وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه دی چې افغانستان کې حکومت رامنځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه دی ژوند شروع که. په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وي، ادبي هڅې وې. له هغه ځایه د یوې مجلې چاپول وو او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده. نو طب پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستر ورسېده او اتم سمستر مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پونځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 سوه د عمل په څلرمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پرېښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسې ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته او ګردي ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسې لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګردي ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعاً نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر طبعاً همغه د سیمې تاثیر دي.
بله، تاسې د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې می چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې، ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع سوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه، چې مجله ډېر بازار یې نه درلوده، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسې بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول، غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د نړیوالو نه یې ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم ورته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، یعنی انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غیزه رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاری کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعاً دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بعد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دې چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته سو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعاً یو لوری و، نو که له لوری به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږوي، هغه محلي سیاسیونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه نه ورکوله په اصطلاح نوی کریکټر ته نو اشخاص ته یا ځوان اشخاص ته وړو اشخاص ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات وو، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات وو، خپل د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات وو، د شک په سترګه قتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کوو. دا خو هغه اوله مرحله وه، او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته، هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای، او دا پښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته. خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلواته ولاړ نه شي، بل ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې هم همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله را لوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بده مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای، ترلاسه نه سو. او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و، هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېده خو په ځلونو رامنځته سوله، او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو، بیرته خوشې کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته را چاودنې پړه دوی نه و منلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خو دا فکر کاوه چې دا دوی کړی دی.
نو کاغه وجه وای خو کار چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش سوي و، او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. امخ کې کلا یو بهرنۍ دانه معنی پکې لمنځه ته نور خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی نور خو یو مخ افغانان مړه کېدل او نورې دنیا یوازې پیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هر افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه ټول صحیح دي خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره شي نور افغانی هواره شي. خو له بعده مرغه افغانی لوري ته رجوع ونه سوه. په طالبانو کې مشکلات وو ادرس یې نه و معلوم او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات وله پراخ وله هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي. اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو همدلته یو لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای باید ناسته پاسته یې کړې باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و د خلکو له منځه ګروپ و غریب ګروپ و بې وزله ګروپ و او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسې چې په اوله کې د موسا کلا خواته تللی په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسې ته مزاحمت ونه کړ له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو ځینو خوشبیني درلوده که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سیده په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل چې رابغله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت وو اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به ویل چې یاره مخته لاړ سي له دې جګړې نور خلاص وو له دې بد وضعیت نور خلاص وو. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل وو دوی سم نه کړای شو په ټیم کې مشکل وو. طبعا ځوان ټیم وو د ځوانانو ټیم وو البته احساساتي ځوانانو ټیم وو. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پنه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي په خبرو کې موږ غلطۍ کړي په رسنیو کې موږ غلطۍ کړي کله مو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و بیخي ځوان حرکت و بلکې د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای له لرې د رسنیو په واسطه فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسې د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او کلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادېږي کې چې تاسې به پیاده سفر کوو یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسې په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول. اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې وو بې فایدې وو ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول وو په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب. یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته یو ولایت ته تللی و. نو هلته په متن خپله وایي چې زه ډېر ووړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چې د تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویښتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویښتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد د همغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو بر کې جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چاره باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو هغه و نسو، له بده مرګ هغه و نسو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپل افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفره نه شروع کېدلی. هغه کار ونه سو، دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، د په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډېر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ییزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت اوس هم شته او کنه سره وپاشل سو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته؟
ښه سره پاشل سوی خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته. او بل تبن د حکومت له منځه تلو نه وروسته د خلکو ذهنونه هم سره وپاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدله چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کېږي، یو جرګه به جوړېږي او یو دایي حکومت به رامنځته کېږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپې کېدله نو نپې به روانه وي. موږ به مادهیي یو په خپل وطن کې خو به یو، خپلو خلکو سره به یو. فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی، موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي لی حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شي او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال او جنوب او شرق او غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ سي، ملي حکومت جوړ سي، د ټولو حقوق ته احترام وسي، ښځینهو ته احترام وسي، نارینهو ته احترام وسي، مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وسي، ارزښتونو ته احترام وسي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه ده، بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدې حالت تطمیلي دي او عقدې حالت له مخې یادې منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان، 2008 کې طالبان، او 2020 یوویشتم دوویشتم کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان شته، ملي خلک شته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي، هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول لوري دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کورم ده، سلامت دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپاورز ل تاسو سره.
chimi mina de putavande pada ka chimi mina de putavande pada ka har kama bola ghuras bola raza pra har kama bola ghuras bola raza pra gol pala lo pa gaur kala
چتا خندا کرما جڑا کر کر کما پوہا